سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: سپینه ماڼۍ وایي د افغانستان د څه کم لس میلیارد ډالره کنګل شویو زیرمو د نه ازادولو لپاره دلایل لري.
یو شمېر دلایل شته چې ولې دا زیرمې د لاسرسي وړ نه دي. موږ له خپلو شریکانو سره په دې اړه بحث کوو.
یوه ډله افغان خبریالان له نړیوالې ټولنې غواړي چې له افغانستانه وباسي. په هند کې د پخواني دولت د روزل شویو افسرانو نامعلوم برخلیک. په غزنی کې عام خلک د کورونا ضد واکسین په اړه شکونه لري.
معلومه نه ده دا څه جوړ کړي. بعض خلک وایي دا د انسان مردانګي ضعیفوي. بعض خلک وایي چې نور جانبي عوارض پیدا کوي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه خپرېږي. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل انت چمتو کړي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې وخت له طالبانو را وروسته تر سلو زیات د داسې وژنو په اړه رپورټونه ترلاسه کړي دي چې پرته له محاکمې وژنې دي. د هنګري چارواکي وایي د سربیا پولې ته څیرمه په کډوالو بار یو موټر له یو کور سره ټکر شوی چې اووه تنه پکې وژل شوي. او ایران د 2015 کال د اټومي تړون مقابل اړخونه تورن کړل چې د ایران د ملامت ښودلو لپاره فشار راوړي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د برخې مرستیالې ندا الناشف نن وویل چې د طالبانو د واک ته رسیدو راهیسې داسې موثق تورونه موجود دي چې لږ تر لږه سل کسان له محاکمې پرته په افغانستان کې وژل شوي دي. دا نوموړې په وینا ډیر له دوی څخه د طالبانو لخوا وژل شوي. میرمن ناشف چې نن یې د بشري حقونو د سازمان په غونډه کې وبخې چې نن یې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په غونډه کې څرګندونې کولې، وویل چې طالبان سربیره پر دې چې عمومي بخښنه یې اعلان کړې ده، بیا هم د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د دا ډول وژنو په اړه د اداره اندېښنه لري. نوموړې زیاته کړه چې د اگست او نومبر په میاشتو کې دوی ته داسې باوري تورونه په لاس ورغلي دي چې د پخوانیو امنیتي ځواکونو یو شمیر غړي په افغانستان کې وژل شوي یا نادرکه شوي دي. د میرمن ناشف په وینا طالبان لږ تر لږه د دواویا تنو د قتل مسؤول ګڼل شوي. د طالبانو ویاندویانو تر اوسه پورې په دې اړه د ازادي راډیو وختنې ته ځواب نه دی ویلی، او خو تر دې مخکې د بشري حقونو د څار د سازمان هغه رپورټ رد کړی و چې په څلورو ولایتونو کې د طالبانو سره تړلي وسلوال د لږ تر لږه سل پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړو په ورکولو او یا ادامونو تورن کړي وو. نن په کابل کې د یو ماین چاودنې لږ تر لږه یو کس وژلی او دوه نورې ټپیان کړي. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي وژل شوي او ټپیان ټول ملکیان دي. د دې وزارت د ویان مرستیال عاقل ګل اعظم وایي دا ماین د ټانکی لوګر په سیمه کې د سړک د غاړې په یو ګلدان کې ځای پر ځای شوی و. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د تېرې جمعې په ورځ د کابل په دشتې برچي سیمه کې دوه جلا چاودنې شوي وې چې دوه ملکیان پکې وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي وو. د جمعې د ورځې د چاودنو مسؤلیت د داعش د خراسان څانګې منلو. د هنګری چارواکي وایي د سربیا پولې ته څیرمه په کډوالو بار یو موټر له یو کور سره ټکر شوی چې اووه تنه پکې وژل شوي او څلور نور پکې ټپیان شوي. پولیس وایي پیښه پرون ناوخته د مراهلوم په نوم یو کلی کې وروسته راغې رامنځته شوه چې موټر چلوونکی د پولیسو لخوا د ودرېدو امر ته ونه درید او هڅه یې وکړه چې په ډېر سرعت وتښتي. موټر چې تر لسو زیات کډوال پکې سپاره وو د سربیا نمبر پلیټ یې درلود او له یو کور سره تر ټکر وروسته چپه شوې. اروپایي چارواکي وایي د هغه کډوالو شمیر د بالکان چې د بالکان له لویدیځو هیوادونو اروپایي ټولنې ته په غیر قانوني توګه ورزي سکل دوه چنده شوی دی. ایران د 2015 کال د اټومي تړون مقابل اړخونه تورن کړي چې په وینا یې د ایران د ملامت خودل لپاره ټینګار کوي. دا وروسته راغې ده چې د ایران سره د دې اټومي تړون د بیا شوندي کولو په روانو خبرو کې ښکېلو اروپایي ډیپلوماټانو وویل تهران نوي وړاندیزونه مطرح کړي دي. د دوی په وینا دا وړاندیزونه له تړون سره اړخ نه لګي. دا ایران د مرکچی پلاوی مشر په خپل ټویټر لیکلی چې یو شمیر خکیل لوري د رښتینی ډیپلوماسۍ پر ځای د په وینا د ملامت خودلو پر عادت ټینګار کوي. تر دې مخکې د فرانسې، برتانیا او جرمني ډیپلوماټانو په یو شریک بیان کې ویلي وو د ایران له هغه نو وړاندیزونو سره مخ چې له تړون سره اړخ نه لګي او د خبرو قیمتي وخت له لاسه اوسي. ویل شوي چې د ایران د اتومي تړون د بیا ژوندي کولو لپاره په روانو خبرو کې تر اوسه څرګند پرمختګ نه دی شوی. دا خبرې له پنځه میاشتنی ځنډ وروسته د نومبر د میاشتې په 9 نیټه د ایران، برتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې ترمنځ د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شوي. د امریکا متحده ایالاتونه هم په دې خبرو کې غیر مستقیمه ونډه لري. او په ډنمارک او ناروې کې روغتیایي چارواکو وړاندوینه کوي چې دا اونۍ به په دغو هیوادونو کې د کرونا ډېرې پیښې د دې وایرس د نوې بڼې اومیکرون وي. د برتانیا د روغتیا وزیر هم پرون وویل چې تر 30 ساعتونو پورې به په لندن کې د وایرس دغه نوې بڼه ډېره خپره شي.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویب پانه کتلای شي. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پانه پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل قدر منوریدونکو ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قدر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته. سپینمنۍ د افغانستان د بانکي زیرمې د ازادېدو په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د غوښتنې په ځواب کې ویلي چې دا زیرمې به ازادي نه کړي. د سپینمنۍ ویاندې جین ساکي بیګا هغه درې مهم دلایل یاد کړل چې د هغو په خاطر د دې په وینا طالبانو ته دا پیسې نه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یوه وروستۍ مرکه کې پر متحدو ایالاتونو غږ وکړ چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ ازادي کړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بانکي زیرمې د ازادېدو په اړه طالبانو ته د امریکا نهیلې کوونکی ځواب. د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د ازادېدو په اړه د طالبانو له بیا ځلي غوښتنو سره سره سپینه ماڼۍ دا یو پیچلې موضوع بولي او وایي د زیرمې ته طالبان لاسرسی نشي لرلی. د سپینې ماڼۍ ویاندی جنساکي پرون خپله خبري غونډه کې د دې بانکي زیرمې د خلاصېدو په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د تازه څرګندونو په ځواب کې وویل
یو شمیر دلایل شته چې ولې دا زیرمې د لاسرسي وړ نه دي. لومړی باید یادونه وکړم چې دا یو ډیره پیچلې موضوع ده او موږ په تلپاتې توګه له خپلو شریکانو او متحدانو سره په همغږۍ او همفکرۍ په دې اړه بحث کوو.
امیر خان متقی اسوشیټډ پریس سره خپله مرکه کې چې پرون خبره شوه امریکا وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ پرېږدي.
اعلان کړی دی چې غواړو دا چې دوی په افغانستان بندیزونه لګولي دي. زه فکر کوم دا د ځینو ناکامو تجربو تکرار ده او څه فایده نه لري.
خو د سپینې ماڼۍ ویاند درې دلایل یادوي چې په خبرې مهم دي او بابیز نه شي ګڼل کېدی. هغه چې د افغانستان بانکي زیرمې ته د طالبانو لاسرسی محدود کړی. جنسا کې وایي د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو د کورنیو قضایي دعوه چې غوښتنه یې کړې دا پیسې د پر دوی وویشل شي یوه مهمه موضوع ده او له پامه نه شي غورځول کېدی. دویم د امریکا لخوا لا هم طالبان د ترهګر ډلې په توګه پیژندل کیږي او تر خوا یې د دوی یو شمېر مشران لا هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور نوم لړ کې دي. او دریم متحده ایالاتو لا هم په دې اړه کره ځواب نه دی ترلاسه کړی چې څه ډول د افغانستان بانکي زیرمه نیخ په نیغه د افغانانو د ګټلو لپاره وکارول شي او طالبان ترې د ځان په ګټه استفاده ونه کړي. امریکا واکته د طالبانو له رسیدو سره سم د افغانستان نږدې 10 میلیارده بانکي زیرمه کنګل کړه. طالبانو د دې شتمنۍ د ازادۍ په ګډون د یو شمېر موضوعاتو په اړه په دوحه کې له امریکایي استازو سره 2 ځله غونډې وکړې او هیله یې وښوده چې د ستونزو حل ته به لار پرانیزي. خو د امریکا د خزانې وزارت د لیندۍ په 19 یوازې عمومي جواز صادر کړ او اجازه یې ورکړه هغه خلک او موسسې چې د پیسو د سوالو په چاره کې دخیل دي پر طالبانو د امریکا له بندیزونو معافی کړي. د دې ترخوا نړیوال بانک د لیندۍ په 6 اعلان وکړ چې مرسته کوونکو تایید کړي چې د افغانستان له کنګل شوې شتمنۍ د 280 میلیون ډالر د هیواد ته ولېږدول شي. له دې پرته د بندیزونو پر مخت کې هیڅ پرمختګ نه لیدل کیږي او آن مرسته کوونکي هیوادونه هم خپل مرستې د طالبانو حکومت ته نه سپاري بلکې ټولې بشري مرستې هم د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارو لخوا مصرفېږي. د نړیوال ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو لخوا طالبانو ته یو شمیر شرایط وړاندې شوي چې د منلو په صورت کې د ستونزې تر ډیره بریده پای ته رسیږي. تر هغه لري سره مبارزه د یو ټولګډونه حکومت جوړول، نجونو ته د زده کړې او ښځو ته د کار اجازه، او د بشري حقونو او بیان ازادۍ درناوی او منل هغه څه دي چې نړۍ له طالبانو د عملي کېدو غوښتنه کوي. خو طالبان بیا وایي شرایط عملي شوي او وخت چې نړۍ یې په رسمیت وپیژني. هغه غوښتنه چې لا طالبانو ته ډیرو نږدې هیوادونو هم نه ده منلې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغان خبريالانو یو سل کسیزه ډله ل اروپאי ټولنې او کاناډا غواړي چې دوی له افغانستان وباسي. د خبريالانو د اروپאי او امریکایي هیوادونو د مشرانو په نوم په یو سرخلاص لیک کې چې یو کاپی ازادي راډیو هم ترلاسه کړی ویل دي چې له سختو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. له شاوخوا څلور میاشتو راهیسې په افغانستان کې پټ ګرځي او برخلیک نه دی معلوم. که څه هم د هیوادونو تر اوسه د خبریالانو ته ځواب نه دی ورکړی، خو د افغانستان د خبریالانو ټولنه وایي نړیوال د افغان خبریالانو د خوندیتوب او د رسنیو او بیان د ازادۍ په برخه کې مسؤلیت لري. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغان خبريالانو یوې ډلې د جرمني، فرانسې او کاناډا مشرانو ته د یو سرخلاص لیک په استول غوښتنه کړې چې دوی د ورسره مخ له شدیدو امنیتي ګواښونو وژغوري او له افغانستانه د خپلو هیوادونو ته انتقال کړي. د دې لیک په یوه برخه کې راغلي چې دوی د اروپای ټولنې د ژورنالیستانو ملي ټولنې اس ان جی او د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون آی اف جی ادارو لخوا تایید شوي لیکونه هم لري چې امنیتي ګواښونو سره مخ او اړتیا ده چې باید زر تر زره له افغانستانه امن هیوادونو ته انتقال سي. دغه لیک چې د خبرې لانو د غیډلې ازادي راډیو ته هم راستولای، په کې دا هم لیکل شوی چې د هرې ورځې په تیریدو د افغان خبرې لانو وهل ډبول، سپکاوی او ان ځینو نامعلومو سیمو ته بیول زیات شوی دي. د دغه سلکسیسې خبرې لانو لډلې څو تنوې د خپل اندېښنو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د خپل کړو داندو لامل د ژوند له سختو حالاتو سره مخ دي. نظیفه احمدی او علي سجاد مولایی وویل
ما بیشتر از 100 خبرنگار در افغانستان
موږ لسلو زیات افغان خبریالان چې د اروپای ټولنې د خبریالانو د عمومي استاز ولې له دفتر لیک لرو او هغه تاییدوي چې موږ له لوړ امنیتي ګواښونو سره مخ یو. خو نن له افغانستان د خبریالانو په نوم نور خلک وزي او له بعده مرغه موږ له تیرو څلور میاشتو هڅو لا هم افغانستان کې پاتې یو او هیڅوک موږ ته پام نه کوي.
اوس وخت زموږ پر وړاندې امنیتي ستونزې ډېر شدید ده. موږ په دوامدار توګه خپل د اوسېدنه ځایونه بدلو چې لا تاپلاس ورته نشو. بلخ واغه خبريالان چې مخکې رسنوي سره کار کاوه اوس یې اکثره بیکاره دي. اقتصادي وضعیت هم ډیر بد دی. نو له همدا عمله موږ ټول د تخلیه او بشري مرستو غوښتنې یو.
دا خبر اعلان داسې مهال نړیوالو له افغانستانه د دوی پر استلو ټینګار او غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو لوري د څو خبر اعلانو د وهلو ډبولو، بندي کولو او نامعلوم سیمو ته د وړلو د اداګانو په اړه بیلابیل راپورونه خپره شوي دي. هغه څه چې طالبانو تل رد کړي دي. درې ورځې مخکې د کابل ټایمز خبری آژانس یو خبریال سید راشد کاشفی هم سخت وهل سبب و نوموړی ادعا کوي چې د طالب وسوالو لوري د خبرېلې د کار پر مهال ډبول سوای دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنې کوي، خو په ټوله کې د دغه پرانیستي لیک او د خبريالانو د اندېښنو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیالان یې بلال کریمی او احمد الله وسیق هم وپوښتل چې د راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ. بلخوا د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه هم تاییدوي چې دا مهال اکثره خبريالان له شدیدو امنیتي ګواښونو او بیلابیلو نورو ستونزو سره مخ دي چې باید نړیوال ورته پام وکړي. خو د دغه ټولنې اجرایوي مشر حجت الله مجددي ازادي راډیو ته وویل چې د خبر اعلانو د خوندیتوب او بیان ازادۍ ستونزه باید په بنسټیزه توګه حل سي ترڅو په خبره یې خلک د بیان د ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي له حقونو بې برخې نه سي.
افغانستان کې د خبر اعلانو پر وړاندې ستونزه او ګواښونه لکه د ټولو نه ډېر مهم اقتصادي ستونزه ده چې ځینې رسنۍ بندې شو او ځینې د بندېدو په حالت کې د خبريالان ډېری خپل کار له لاسه ورکړ. اولنۍ میاشتو کې چې کله دا نظام تغییر راغی ډېر خبريالان ووهل شو او وتکول شو.
در روان میلادی کال د اگست میاستې له 15 می ورسته لکه چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن شول، له دغه هیواد د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د افغانانو د تخلي پر مهال په سلګونه خبر اعلان هم بیلابیلو هیوادونو ته انتقال شول. وړاندې د خبر اعلانو د ملي او نړیوالو بنسټونو له لوري د طالبانو تر واکمنېدو وروسته څو ځلې د افغان خبر اعلانو او رسنیو پر کار بیان ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د طالبانو له لوري د بندیزونو پر لګولو اندېښنې مطرح شوې دي. خو طالبانو په تیره کې تل ویلي چې دوی به د اسلامي چوکاټ په رڼا کې رسنیو کې د خبر اعلانو د کار لپاره منظم میکانیزم برابر کړي. د یک شنبه په ورځ د خبر اعلانو د دفاع کمیټې او خپلواکو خبر اعلانو ټولنې ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 2000 خزینه خبر اعلانو په تیرو څلورو میاشتو کې خپلې دندې له لاسه ورکړي او د هیواد پریښودو ته اړ شوي دي. تر دې مخکې د خبر اعلانو ملي اتحادیې ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې څه باندې 80% خبر اعلانو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په هند کې د افغانستان د پخواني پوځ لسګونه بند پاته افسران وایي چې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې وایي شمېر یې 1300 ته رسیږي د پوځي زده کړو لپاره هند ته تللي وو چې هلته یې ښوونیزه دوره هم پای ته رسېدلې. د رحیم الله په نوم له دغو افسرانو څخه یوه نن ازادۍ راډیو ته وویل چې نه یې د هند حکومت او نه هم هلته د افغانستان سفارت غم خوړلی. له نوموړي سره اسدالله لودین مرکه کړې چې په پایل کې هغه د خپلو ستونزو په اړه وویل.
زمونږ مجموعي تعداد په هند کې د افغان نظامي محصلینو افسرانو جګړنانو ټوټل شمېر 300 پورې رسېږي. اوس مهاله پورې زمونږ سره هېڅ ډول مرسته نه ده هند حکومت له لوري شوې او نه د افغانستان د نوي نظام له لوري شوې ده. البته موږ په کراتو کراتو د هند حکومت څخه غوښتنه کړې، هغوی زموږ حالات خپلو سترګو لیدلي، درې ځلې مو لاریونونه کړي، زموږ د لاریونونو مخنیوی هم کړی. موږ سره یو څه خشونت څخه هم پولیسو یې کار اخیستی. موږ ته یې پته دمګه هومره ویلي چې تاسو خپل سفارت لرئ او خپل سفارت ته مراجعه وکړي او هغوی ته مشکلات حل کړي. موږ د سفارت څخه په کراتو کراتو غوښتنه کړې، هغوی ویلي چې موږ مخکې تاسو ته مسؤول یو ځکه چې پخوا نظام او هغې نظام موږ سپورټ کولو کې حمایه کولي. اوس هغه نظام د منځه تللی، موږ هم بیشتر نوشته یو او تاسو سره هېڅ ډول مرسته موږ نشو کولی. تاسو په خپله هر څه کولی شئ د ژوند پیرولو لپاره په هند کې د خپلو امکاناتو څخه کار واخلي. زموږ تاسو سره هېڅ ډول مرسته نشو کولی. د هغوی ځواب هر وخت موږ لپاره منفي و.
تاسو ولې افغانستان ته راتګ ته زړه نه ښه کوئ؟ امکانات نشته د راتګ مو او کنه د راتګ په اړه مو ویره در سره ده چې ممکن امنیتي ګواښونه درته پېښ شي؟
نه امکانات شته او نه امنیتي امن فضا شته د افغان نظامیانو لپاره. زمونږ سر ته خطر ده په افغانستان کې. نړیواله میډیا کې یو راپور هم د بخنې د نړیوال سازمان د لوري خپور شوی چې هغه کې راغلي چې تیرو میاشتې کې لسلو زیات افغان نظامیان چې په افغانستان کې اوسې د وطن نو تر کړه د اوسنی نوی نظام له لوري له کوره ویستل شوی دی او بے درک شوی یا وژل شوی دی چې د سبینه مندل شوی. دا ډېر کم ارقام دي چې دغه سازمان ورته لاسرسی پیدا کړي. دا په خراتو کراتو د دې څخه زیات دي. عمده علت زموږ سر ته د کیس خطر له امله موږ نشو کولی چې بیرته وطن ته په دغه نظام کې وګورو.
دغه د بشري حقونو د څار سازمان راپور ته تاسو اشاره وکړه. دا راپور طالبانو رد کړ. تاسو خپل داسې شخصي ملګری پیژنئ چې هغه رښتیا هم د دغسې بریدونو ښکار شوی وي؟ د طالبانو له راتګ وروسته هغوی په مرموز ډول وژل شوی وي او یا حمله دره کوي؟
ډېر زیات ملګري موږ سره تماسونه نیسي. د هغه نورو ملګرو په اړه موږ ته معلومات راکوي چې هغوی نادرکه شوي، د کوره ویستل شوي یا بندیان شوي، زیاتره شکنجه شوي. د هغوی د کورنیو غړي شکنجه شوي دي. ولې تاسو د کورنیو غړي په نظام کې یو؟ ولې هغوی د تېر حکومت سره وظیفه اجرا کړې په نظامي برخه کې؟ نو د دې معلومات نظر د نورو منابعو نه موږ ته زیات را رسېږي، ځکه چې موږ په مستقیم د هغوی سره په تماس کې یو. د هرې پېښې نه موږ ته خبر راکوي. موږ ته ډېر زیات معلومات کېږي په همدې خاطر باندې موږ سره د خپلې آیندې او د خپل ژوند ویره.
بلی. او تاسو هلته په هند کې سفارت ورغلی ځواب مو نه دی ترلاسه کړی؟ د هند حکومت درته ځواب ویونکی نه دی؟ د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو استازولۍ هم په هند کې سته. د دوی دروازې مور ورټکولې دي. دوی سوای درته
د افغانستان د پخوانی پاوز یو افسر رحیم الله او چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وایي دوی په هند کې خپلې د زده کړې دورې پای ته رسولې دي او اوس په بې برخلیکه حالت کې دي او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ رادیو.
متحد ایالات وایي هیڅ سرتیری به د بې پیلوټه الوتکې د هغه هوایي برید په اړه حساب ورنکړي چې په اګست میاشت کې په کابل کې وشو او د یوې کورنۍ لس غړي پکې ووژل شول. د پنټاګون ویان جان کربي پرون رسنیو ته وویل د ملي دفاع د وزیر او نورو پوځي چارواکو چې د دې پیښې د څیړنې لپاره ګمارل شوي وو هغه توصیه تاییدوي چې پکې د حساب ورکولو هیڅ لارښوونه نه ده شوې. خو د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ چې د عاملانو د مجازات غوښتنه کړې وه اوس وایي نشي کولی د امریکا په څیر نړیوال ځواک سره په شخړه کې ښکیل شي.
له نږدې څلور میاشتو وروسته د امریکا دفاع وزارت وایي د امریکا هیڅ چارواکی هم سرتیری به په کابل کې د اګست میاشتې په وروستیو کې په کابل کې د بې پیلوټ الوتکې د برید په اړه حساب ورنکړي. د پینټاګان ویان جان کربي د دوشنبې په ورځ ناوخته رسنیو ته وویل د ملي دفاع وزیر لویټ استین د جنرال کلارک او جنرال مکنزي چې د دې پیښې د څیړلو لپاره ګمارل شوي وو هغه توصیې تایید کړې چې په کې په دې عملیاتو کې شامل هیڅ چارواکی او سرتیری حساب ورکولو ته مجبور نه دی. خغلی کربي زیاته کړه که دوی په خپلو څیړنو کې داسې څه موندلی وای چې په دې عملیاتو کې کمزوري رهبري ناغیړي او یا هم د مجرمانو په څیر عمل شوی وای څیړنې به بل ډول پیل شوی وای.
که وزیر باور درلو چې د اګست په 19مه د شوي هوایي برید په اړه ځواب ورکونه اړینه ده خامخا به له دې ډول هڅو ملاتړ کاوه.
د پینټاګان ویان د امریکایي نظامي چارواکو له قوله وایي د برید یو غمون کې تیروتنه وه او قصدن یې هم د ناغیړۍ له امله نه دی شوی. د افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په وروستیو کې د اګست په 19مه امریکایي ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په وسیله د کابل هوایي ډګر ته نږدې یو موټر په نښه کړ چې څو تنه پکې سپاره وو. دا برید د هغه خونړۍ حملې دوه ورځې وروسته وشو چې د کابل د هوایي ډګر په یوه دروازه کې وشو. مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه او د دیارلس امریکایي عسکرو په ګډون پکې یو سل اویا تنه ملکي افغانان ووژل شول. امریکا لومړیو کې په دې باور وه چې دا موټر د داعش اړوند وسلوالو دی. هغه باور چې اوس ناسم ثابت شو او موټر هم د داعش وسلوالو نه بلکې د یو مرسته کوونکي وو. متحده ایالاتو له دې پیښې وروسته یو پلاوی وټاکه څو دا قضیه وڅېړي. د قرباني شوې کورنۍ یو غړی ایمل احمدي چې په دې پیښه کې یو خوری او یو ماشوم وژل شوی ازادي راډیو ته وویل دوی د پیښې عاملانو ته د سزا غوښتنه کول او لای هم کوي خو که امریکایي نه غواړي دوی نشي کولی له زبرځواک سره په شخړه واوړي.
امریکا یو زبرځواک دی. موږ نشو کولای پر وړاندې ودرېږو. موږ څو ځلې وویل هغه کسانو چې دا کار یې کړی باید مجازات شي. څو راتلونکي کې دا ډول کار تکرار نه شي. خو دا ځل امریکا وویل دا کسان د مجازاتو وړ نه دي.
په
ورته وخت کې د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي وایي هېواد امریکا ته د دې کورنۍ د لیږد په اړه ژور فکر کوي. هغه غوښتنه چې قرباني شوې کورنۍ هم له دې وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې کړې وه. له دې وړاندې هم د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال مکنزي د اګست د 19مې پیښه یوه غموونکې تېروتنه بللې وه. دا برید له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتو په وروستیو ورځو کې او په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو څوارلس ورځې وروسته وشو.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
له ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانۍ د ارزښت له راټیټېدو وروسته له ننګرهار راپورونه وایي چې د خوراکي موادو د پلور ګڼې هټۍ تړل شوې دي. سوداګر وایي اوسمهال به یې ثابتې نه دي نو غوره ګڼي چې هټۍ یې بندې وي. عام خلک شکایت کوي چې د خوراکي موادو د هټیو د بندېدو له کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی همداراز وایي چې چارواکي بیې نه کنټرولوي. د ښار په یوه څنډه کې یو څه په یوه بیه او په بله برخه کې په بله بیه پلورل کیږي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
له تیرې ورځې راهیسې کله چې ډالر د افغانۍ په وړاندې باندې په بیساری ډول باندې لوړ شو، د ننګرهار په مرکز جلال آباد خار کې د خوراکي توکو ستر پلورنځي چې دی دا وټړل شو، د مالکانو لوري نه د پلور د مرکزونه وټړل شو، او دلیل دا و چې سوداګرو ویل چې دوی عموما خریداري چې دا په ډالرو باندې کوي او بیر د پلور په افغانۍ او نرخونه چې دی دا په ثانیو کې تغییر کوي، نو دوی نشي کولای چې په دغه حالاتو کې پلور وکړي، ځکه دوی له جدي خساري اقتصادي تاوان سره مخامخ دي. په خار کې زیاتره هټۍ چې دي هغه د مشتریانو په مخ باندې تړل شوی دي او چاته سودا نه ورکول کیږي. عام خلک وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې کاروبارونه په ټپه باندې ولاړ دي، په افغانستان کې اقتصادي بحران رامنځته شوی دی، کار نشته دی، دغه حالت چې دی دوی له جدي ستونزو او ننګونو سره مخ کړي دي. بل موضوع چې خلک وایي هغه دا ده چې په نرخونو باندې کنټرول نشته دی. لږ تر لږه 13 ورځ سهار یوه 8 کیلوی بوري وړه چې دی دا په 2500 افغانۍ باندې خلکو اخیستې، خو ما خام د غنرخ الکتلګه 3300 ته ورسید، نن چې د غنرخ 3200 3300 کې چلیږي. دغه سی غوړی دغه سی نور د ژوند غلمړنۍ ارتیا ویچدي. دا نو پټوله کې دغه یو جدي ستونزې ده چې خلک ورسره مخامخ دي، او د نرخونو کنټرول خلک وایي چې د نرخونو کنټرول هیڅ نشته دی. د خار په یو برخه کې ځین شین په یو نرخ باندې خرڅيږي، د خار په بل برخه کې ځین شین په بل نرخ باندې، او هیڅ څوک مسؤلین هم دغه حالت ته ځوابګوی نه دي او ځوابوین کې نه دي. موږ هڅه وکړه چې دغه مسایلو په اړه باندې په جلال آباد کې د مسؤلینو سره وغږیږو، خو دوی زموږ اړیکه ځواب نه کړه او ونتوانی دوی چې سره
د افغانۍ د ارزښت له راټیټېدو وروسته په ننګرهار کې د اړتیا وړ موادو د هټیو د بندېدو په اړه راپور مو اورېده. له کابل، هرات او ځینو نورو ولایتونو څخه وروسته په غزنی کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې ثبتېږي، خو بیا هم د دې ځای ډېری اوسېدونکي د کووید-19 واکسین نه لګوي. دوی په دې باور دي چې دغه واکسین بېلابېل جانبي عوارض او زیانونه لري، خو د روغتیا متخصصین دغه واکسینونو لګول اړین ګڼي او وایي دا ګټور درمل دي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبریال راپور واورئ.
مردانه کمزوري دوه کاله وروسته مرګ له پیشکاری لګول او ډار جانبي عوارض په کووید-19 بې باوري بهرنۍ د سیسا او د سنوري کلیوالي او پیتاوي ګنګوسي د هغه ګنګوسي چې لامل یې د غزنی ډیری اوسیدونکو د کورونا واکسین د لګولو مخاړوي. د دغه واکسین د لګولو ډیری هغه کسان ډډه کوي چې بې سواده او په بازار کې د دوه لاسو په مزدوري بوخت وي، خو ټوله ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ساخلي. حبیب الله د غزنی ښار اوسیدونکو یو شاخوا 40 کال عمر لري. د ځان بي سواده یادوي او وايي نه پوهیږي چې دغه واکسین بل څه شي جوړ سوي وي.
ډیر خلک په خارجانو باندې بي اعتماد دي، معلومه نه ده دا چې څه جوړ کړي. باج خلک وايي دا د انسان مردانګي ضعیف وي، باج خلک وايي چې نور جانبي عوارض پیدا کوي، او باج خلک بیا وايي چې وداسته دا څه ده نور تکلیفونه جنجالاتيږي. باج خلک یې کوي او باج یې نه کوي. ډیر خلک د کورونا ته توجه په افغانستان کې نه کوي، ځکه خلک ډیر اخیده په دې باندې نه لري.
د دغه خبره په داسې حال کې کوي چې د کورونا وایرس نوی او څلورمه او میکرون څپه د نړۍ څخه باندې 50 هیوادونو ته خبره سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان دغه څپه تر نورو غواښونکو او ژوندونکو بولی، خو د غزنی ځینې نور کسان بیا په دې باور دي چې دغه واکسینو لګول د ټولنې د هر وګړي لپاره اړین دي. شاوخوا 55 کلن شپنجری چې لنوم اخیستلو څخه ډډه کوي، خو خلکو ته د لګولو سپارښتنه کوي. نو موړی وای زما په نظر ګټه به زیات وي.
ولا هدا دي خلکو خپل کې د وایدات ګټه نه لري، تاوان لري. بوسې ما په نظر خو ګټه لري، مګر د خلکو بیا خپل کار دي ولا نه لري، هغه به نو دي ته معلوم وي.
او خلک وایدم بدن کمزوري کوي، د دې کافرانو شاید د دې دلته مسلمانان ضعیف کوي. دا خبرې کوي، دا خبرې کوي، نور خو هیڅ مشکل نه لري.
روغتیاي ماهرین هم دغه واکسینو لګول اړین ګڼي او وایي تر زیان یې ګټي زیات دي. د ناروغي متخصص ډاکټر نظر ولی زاده:
زموږ په جامعې کې د سواد کچه ټیټه ده، همدا وجه ده چې نه تنه د کورونا واکسین بلکې ټول واکسینونو باندې خلک نیوکه لري. عوارض جانبي به لري، ټول دواوی په مجموع کې ولې د واکسین هغه عوارض جانبي نه لري کوم چې خلکو د اوازې خبرې کړې دي.
په غزنی کې د روغتیا چارواکو وخت په وخت کورونا وایروس واکسین نه لګول یو لوی ستونزه بلل یاده. له کابل او هرات ولایتونو څخه وروسته غزنی هغه ولایت دی چې د کورونا وایروس زیاتې پیښې په کې ثبتېږي. د اندېښنې وړ خبره خو لا دا هم ده چې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه د غزنی ډیری اوسیدونکي کورونا وایروس بابېزه د غربي نړۍ د سیسه او رشخان ګڼي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه. نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقونه خبرو. د شیبه اجمل اند د خبرونو لنډیز اوروي.
دا ملګرو ملتونو د بشری حقوقو مرستیال وای په تیرو څلورو میاشتو کې له افغانستان څخه تر سلو د زیاتو هغه وژنو ریپورتونه تر لاسه کړی دي چې له محاکمې پرته وژل شوې دي. ندا الناشف په خپل نننې وینا کې ویلي دي چې لک تر لګه د دوا ویادی وژنو مسول طالبان دي. د طالبانو د حکومت یو ویاند خغلی وسیق زادې رډیو ته د ریپورت رد کړ. وی ویل چې د دې ریپورت معلومات به بنسټ دي. نن په کابل کې د یومین چاودنې لک تر لګه یو کس وژل او دوه نور ټپیان کړي. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ شار وزارت وای وژل شوی او ټپیان ټول ملکیان دي. دا هنګری چارواکی وای د سربیا پولی ته سیرمه په کډوالو بار یو موټر له یو کور سره ټکر شوه چې وطن په کې وژل شوی او څلور نور په کې ټپیان شوی دي. ایران د 2015 کال د اتمی تړون مقابل اړخونه تورن کړي چې په وینای د ایران د ملامت خودل لپاره ټینګار کوي. دا ورسلاغه د چي د ایران سره د دې اتمی تړون د بیا شوند کولو پر روانو خبرو کې خکیلو اروپایي ډیپلوماټانو ویل تهران نوې وړاندیزونه مطرح کړي دي چې د دې تړون سره اړخ نه لګي. او په ډنمارک او ناروی کې روغتیایي چارواکي وړاندوینه کوي چې داونه به په دغه هیوادونو کې د کورونا ډیری پیښې د وایروس د نوې بڼې اومیکرون وي.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې نیمه نړۍ او ورپسې بشري او اساسي حقوق د ازادۍ راډیو ځانګړي اونیس پروګرامونه خبريږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن ورځې سپورتي خبرونو ته.
د ریګنیونی دوه ورځېنی سیالي نن سه‌شنبه په کابل کې پیل شوه. د اولمپیک ملي کمیټې او ورزش ریاست سرپرست نظر محمد مطمئن دغه سیالیو د پیل پر مهال ویل چې د ریګنیونی په دغه سیالیو کې به 218 تنه ریګنیونکي د کابل ولایت لښپګ وشتو کلبونو څخه سیالي وکړي. کاغلی مطمئن وای په افغانستان کې د ورزش لپاره چاپیریال او امکانات برابر دي او په بهر کې له افغان ورزشکارانو یو غوښتل چې خپل هیوا ترستانه شي. د دغه سیالیو موخه د غیګنیونی لملي لوبډلې څخه د ملاتړ لپاره د غوړه غیګنیونکو چیرو انتخاب بلل شوې دی. یادې سیالي د ملي اولمپیک کمیټې په جمعنیازم کې پیل شوی چې ویل شوی په ورځنی ډول به یت باندې 2000 کسان ننداري ته ورزي. په کابل کې د فوټسال سیالیو په دوام نن د الف ګروپ 3 لوبي تر سره شوه.